سلامونه او ستړي مشي اجمل اند مو د ازادي رادیو دی سهارنی خبرونه ته هرکلی کوم. پیل هم له خبرو کوم. د طالبانو حکومت له ایران وختي چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دی له تدریج او زغم کار واخلي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له قوله په خپره شوي یو بیان کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د ویندویانو لخوا په خپره شوي دې اعلامیې کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ایران څخه د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د ایرانی مسؤلینو خپله پریکړه ګڼلې او زیاته کړې ده چې له ایرانی لوري یې تل وخت چې د افغان مهاجرینو د ایستلو په بهیر کې د تدریج ابرومندۍ او د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي، څو یې په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي شي او هم د دوی حکومت اداري ورستنیدونکي کډوال په ښه توګه مدیریت کړی شي. ملا حسن پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دی د هغوی د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي، او همدارنګه ټینګار یې کړی چې کډوالو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د خپلو شتمنیو او کاروبارونو د تصفیې شرایط ولري. د هغې راوروسته چې د ایران څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ زور اخیستی او په دې هېواد کې د افغانانو د ځورونې او سپکاوي د ځینو پیښو رپوټونه ورکړل شوي. دا د طالبانو د حکومت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې په دې اړه غبرګون ښیي. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخوانی رئیس اوګوست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو په موضوع یې خبرې ورسره کړي. د جرمني یو ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې هانینګ چې د 2000 لسیزې په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حامد کرزي سره لیدلی. نوموړي وړاندیز کړی چې دغه افغانان د افغانستان کې د جرمني تر څارنې لاندې او خوندي ځای ته واستول شي. د پاکستان د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سیاستوال او ولسی مشر مولانا خانزي وژل کېدو دغلته د ګڼو هغه سیاستوالو او فعالانو غبرګونونه راپارولي چې په سیمه کې د سولې او د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. عوامي نېشنل ګوند د خپل دې مخکښ غړي په مړینه درې ورځنۍ محکمې اعلان کړې او په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د نوموړي مړینه د هغه وشنو تسلسل بللی چې پکې په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو د حقونو غوښتونکي په پرله پسې توګه په نښه کېږي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي، مولانا خانزي د باجوړ په مرکز ښار کې په موټر کې روانو چې په شنډي موټر وستوال ورباندې ډزې وکړي. دا نوموړي د وژنې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. دا عوامي نېشنل ګوند پر غلو مخکې هم دا ډول بریدونه شوي چې پکې یو شمېر وژل شوي هم دي. مولانا خانزي په باجوړ کې یو مخکښ سیاستوال او فعال و چې په سیمه کې د امن او سولې لپاره کمپاین کوه او وخت نا وخت یې د پاکستان تر پوځ تور پورې کوه چې په سیمه کې د ناامنۍ د خپرېدو هڅه کوي. جاپان د خپل نړیوالې همکاري ادارې جایکا لاري د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ته 5 میلیونه ډالر یا نوې مرسته ورکړه چې په افغانستان کې به د پولیو یا ګوزن ناروغۍ پر ضد په مبارزه کې ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پروژه چې د 2 میاشتو لپاره پلان شوې او موخه یې ټولو 4 ولایتونو کې څه باندې 14 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن واکسین رسول او د واکسیناسیون د بهیر پیاوړي کول دي. یونیسف وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ماشومانو د روغتیا له اړخه په تر ټولو ناوړه وضعیت کې دی او ګوزن یوه له جدي روغتیایي ستونزو څخه ده. افغانستان د نړۍ په هغه ټولو وروستیو هېوادونو کې دی چې د ګوزن یا د پولیو ناروغۍ پیښې لا هم پکې شته او په وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات پوری چې د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د کډوالو د بیساري او چټکی بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخ شوی دی. د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس په برلین کې له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په موضوع یې بحث کړی. په دې اړه هم درسره جزئیات شریک کړو. په پاکستان کې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند او مخکښ ولسی سیاستوال مولانا خانزي د وژل کېدو د پیښې په اړه عکس العملونه هم لري. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بنگلادي اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچل نه کړي. د افغانستان بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. که وخت و نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړه چې افغانستان ته د کډوالو د بیساری او چټک استنیدن لامل د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوه. د شورا د یو راپور په خبرولو سره ویلي داسې مهال چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هیواد دراستنو شو منلو او پټولنه کې د عام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د ناروی د کډوالو شورا وای یوازې پر روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه 1,000,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه شورا پنځمبه په راپور کې ویلي لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هیواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2025 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 3,000,000 ته ورسیږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیساری او چټکې بیرته ستنیدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په همدې ورځ او نیټه په خپل اکسپار نه لیکلي هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال له ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10,000,000 افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستنه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
مخمل ته عملیات کړو په دې لاره دومره د ایران دی پولیس دومره وزورولو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته یوسه ضربه ورسېدله. نو دغې باوجود هم چې کار تکلیف و په هر درد ځان مور ورسولو خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی نه داسې درآمد موږ لرو نه نوله کې د درمل مې اوس هم لرو چې درمل نه وکړو یا لږ شو معایناتو کړو یا یو له درد یا د زخم دپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي د حالت په نوړه پایلې ولري. لدې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي رادیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
به که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بیوزلی، بیکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او اند امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید رسنو شوي او والو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزرای دریم مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5,000,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15 پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هیواد اسرائیلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د جرمني د بهرنیو استخباراتو پخواني رئیس اوګست هانینګ پرون په برلین کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی او افغانستان ته د افغانانو د بیرته ستنولو پر موضوع سره خبرې کړي. د جرمني بیلډ رسپانې رپورټ ورکړی چې هانینګ چې د 2000 په لومړیو کې د جرمني د بهرنیو استخباراتو مشر و د برلین په یو هوټل کې له حمید کرزي سره لیدلی. نو موري وړاندیز کړی چې افغانان دی په افغانستان کې د جرمني تر سارن لاندې یو خوندي ځای ته واستول شي. لکه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، جرمني په کابل کې خپل سفارت وتړ او د افغانانو د استلو لړۍ هم ودروله. د جرمني چارواکي وایي چې دوی یوازې په غیر مستقیم ډول له طالب چارواکو سره اړیکې لري. تیرونی د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغه افغانانو چې په جرمني کې په جرمونو باندې تورن دي د اخراج په اړه د طالبانو له حکومت سره د مستقیم اړیکو د ټینګولو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له غبرګون سره مخ شو. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د دغه افغانانو ستنیدل به دوی له جدي ګواښونو سره مخ کړي او کیدای شي د طالبانو د حکومت لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. په جرمني کې د افغان کډوالو موضوع وروسته له هغې توده شوه چې د جرمني لپاره د بدیل په نوم خیار خیګوند پیاوړی شو. په تیر اګست میاشت کې د جرمني تیر حکومت 23 هغه افغانان بیرته افغانستان ته واستول چې په جرمني کې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي وو. د دغه افغانانو ایستل د جرمني او د طالبانو د سرپرست حکومت ترمنځ له غیر مستقیمو خبرو وروسته ترسره شول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر یوهان وادی پال پرون په ویانا کې د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
په بچول کې د عوامي نشتلګون یو مخخ سیاستوال او لیسی مشر مولانا خان زی پوشل شوه. د بچول د پولیسو ویان محمد اسرار مشال راډیو ته ویلي نو مولې د بچول په مرکز خار کې په گاډي کې روانو چې په شنډي مول کې د وسلوال لخوا ډزې ور باندې وشوي. دا نو مولې د وشنی مسولیت لا چانه دی منلې. دا عوامي نشتلګون په غلو مخ کې هم دا ډول بریدونه شوي چې په کې یو شمیر غړي وژل شوي هم دي. په دې کې د مولانا خان زیب ترڅنګ هارون بلور هم شامل دی چې پرون دی ووم تلین په مناسبت په پیښور کې غونډه و. په دې موخه زموږ همکار شبیر احمد خان د عوامي نشتلګون د صوبایي مشر می افتخار حسین سره مرکه کړي. دا مرکه په مولانا خان زیب تر برید وړاندې شوې ده. می افتخار حسین څخه د مرکې په پیل کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې د پیښو په اړه د ګوندري سپوختلې غوایي
د حالات دلته داسې جوړ کړي دي کزه تاسو ته وایم لکشاټ چې زموږ وزیرستان شمالي او جنوبي دواړه زموږ ګیرا زمون چې کوم دی نو باجوړ زمون ممن دوی ته ویلې شي ویل چې تاسو د دیزی نه پاسې او تاسو د دیزی نه چې کوم دی ډی پی په شکل کې دیزی نه وباسي او د ډی پی د پر تنظیمات هم نشته بار ولا زم نشته بس تاسو وزي او وزي نه مراد دا چې د دلته د پښتنو نه ازمکه خالي کول غواړي نو دا پلانټر تشکردی دا کچرته د مطلب د هندستان او د پاکستان سیس فایر کې دی شي او د اسرائیل او دغه سیس فایر کې دی شي د ایران نو د پینټاری سال د پښتنو راجمغوري نشي باندې دي خدا ذکر نشي باندې دي چې کم خلک دا کول غوړي نو هغه باندې نه منافق پښک کاروبار دی پکې ګټ کوي او زمګوینه توی نو سم خو بيخي پاسې نو هغه دا نیت نه دی نو دا خطرناک شکل دی او د پښتنو خلاف ته په نور پاکستان کې گزاره کوي خو په پښتونخوا کې حالات به انتها خراب دي.
جی میا صاحب تیر وختونو کې ستاسو ګن اوازم پورته کړی جرګې هم را بلی وی د ټولو پارلماني او پښتنو چې کوم ملت پال ګوندونه دي موجوده وخت ستاسو په خیال څه کول پکار دي او ماغه شان جرګې را غوښتل پکار دي
اوس خدا سدا شبیر جان په ټولو کې ګټه خبره دادا چې په دې ځکه قبایل په خبره چې خبره بیدار شو اغه د پارتای نه علاوه د پارتو د تمیز نه علاوه ټول پښتانه راوچت شوی دی د وزیرستان ټول راوته د تیرا خلک ټول راوته د مومند ټول راوته د باجوړ ټول راوته او هغه وته چې ستا پرشن نه منو تا په پرشن کې موږ څو سوزل تباکو اوس هم بیا ډی پیس کوي بیا نه ځای خالی کوي نو موږ دا پاسون سپورټ کوو عوامي نشر پارټي موږ وایو چې بالکل چې پبلک کما خبر کوي پبلک ته غوږ کوي پبلک سره خبرو کوي او موږ عوامي نشر پارټي وایو چې دا اپریشن او ورسره مذاکرات دا دواړه ناکام شوی دی دلته ډراس ڈومیسٹک چینجز کے دلتے با مطلب چھ فارن پالیسی چینج کے دلتے با اندرونی پالیسی چینج کے دلتے با پروینشل اٹامی تحفظ ورکے تلسم ترمیم بنا چیڑے دا مرکزی حکومت صوبائی حکومت اسٹیبلشمنٹ دا پا شریک بانے دا مطالبے زکن دی مانے لی چھ دی خفشی دی ناراض شی نو بیا باتی زدہ مطلب کارا خلم اراده خو چې خرابې نو خو مطلب چې نه امن راتلی شي نه دا ټیکې دی شي اوس هم د شپې خو دی اعلان کړی دی چې سرکاري خل مروځي نو د شپې خو د شګردو اعلان دی منلی دی او خدای دې خیر کې که د ورځې ورځې پکې شته دی ځای په ځای باندې هغوی کلو راوتي دي لهذا حالات ډېر خراب شوي دي دوی سنجیده اخري نه په خرابو حالاتو کې د دوی ګټه ده
ٹھیک تمیا سے بخیر پختون کوم لن جواب ہے کہ گون خبر بو کو 2009 ہم تم لسم دی لسم پورے گون تا ڈیر زیات په هدف سگن تا اس اغه شان خطر گون شش تیز کچ اس صورت حال سر خصوصی دا گون خبر کو
لازمی خبر چ مو خد دی ډیر خوخ نه
جی
اخو تا پتا دا او بیا د شتګر دے پاوره باندې خودم غ ریکارډ دی چې مونږ د کله چې د فوج د دی خلاف جنگ کو نو عوامي شه پټه حکومت نو مونږ د شتګر دے خلاف مطلب چې نیخ پنی غوالاړو د دی خلاف نو هغه مونگ پریدینا او تروسا پوری زمونگ داغی قربانو خیال حکومت پاکستان یا اسٹیبلش دویم نده ساتلی دی سر احساسم نشتا داغی خبر سزا را کهی چی مونگ دا شدگرده مخالفی لحاظا دیر گمبیر حالات دی نو مونگ تا خوب پتا غطا که حالات خنه دی
دا مولانا خانزیب دا وجل که دو پا موضوع که پاتی که دا مشال رادیو کې زموږ همکار نجیب عامر د عوامي نشتل ګوند یو مخکخ مشر د خیبر پختونخوا سملې د بخانی قړی نثار مومن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پختلې چې عوامي نشتل ګوند د مولانا خانزیب د وژل کېدو په اړه څه خبرګون لري.
دا خو ډیره یو لوی سانحه ده او دومره لوی سانحه ده چې زما یې کندې الله تعالی دې بل داسې سانحه نه راولي. دا یو ډیر لوی خلاف پیدا شو مولانا خانزیب زمونږ د فکر د سوچ او د پښتنو د پاره یو ډیر لوی سرمایه وا هغه سرمایه نن موږ د لاس نن ورکړه د امن په خاطر او نن چې هغه په خپل په دغه کمپین کې ګرځېده چې د 13 تاریخ لپاره د امن د لارون د پاره خلک راوبلي نن په خپل هغه د بدم نه دغه ښکار شو. نو زمنګ خو دا دریز دی په دې حواله باندې چې موږ به د امن خبره کوو تر د اخیره پورې به کوو که د عوامي نشن ګوند یو غړی هم ژوندی وي نو د خولې نه به د امن راواز روزي او د امن خبرې لپاره به چې دی خپلې
صحیح نثار مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ پر نوموړي برید چا وکړو په قبایلي سیمو کې خو ترفګنۍ هم وي دښمنۍ هم وي او د ترهګرۍ پیښې هم کېږي ستاسو څه ګڼئ چې د باندې برید چا کړی وي؟
نو زه خو دا خبره کوم چې لکه څنګه چې زمونږ د اوسه پرشمان ملګري هم تللي دي او دغسې په دوی باندې دغه بریدونه شوي دي نو دمغه خلک دي چې هغه زمونږ د پښتنو امن ته نقصان رسوي زمونږ د پښتنو په دغه باندې د په دې وطن کې جنګ جدال جوړول غواړي په دې وطن کې دشګردي خورول غواړي نو دا مغه خلک دي کوم چې زمونږ په مخ کې ملګري تللي دي دغه د هغې سلسلې او دغه یې کړی.
صحیح ستاسو په خیال د عوامي نېشنل ګوند مشران نورم شته په دې وخت کې مولانا خانزیب ولې ټارګټ شو ستاسو په خیال؟
نو خبردار چې د عوامي نېشنل ګوند ټول ملګري خپل ځای باندې خپل ټول اهمیت لري. مولانا خانزیب چې ونو هغه ډېر یو داسې وایانو داسې اوازو داسې خبره به کوله او بل هغه سره علمي طاقت هم و هغه یو عالم هم و هغه زمونږ د ډېر خص پیغام وایانو د خپل هغه د ګوند نو همدغه کېدای شي چې هغه د پښتنو لپاره کومه دغه کوله قرباني ورکوله نو مغه چې سزا ورته ملاو شو د پښتنو دغه تاریخ دی چې دلته د امن د پاره آواز کې نو هغه اوازونه بندیږي و هغه چپ.
نثار مومن صاحب د عوامي نېشنل ګوند مشران وخت په وخت په داسې بریدونو کې وژل کیږي، آیا ګوند په خپل یا د دې کور کمیټې مشران کله کینی چې دا مشران څنګه وساتي د داسې بریدونو نه سکړن لاره نه لري تاسو؟
ګوره خبره اصل کې دا چې موږ د باچا خان پیروکاری او موږ د عدم تشدد والی او په دغه عدم تشدد په سلسله کې زمونږ دغه لار ده چې موږ وخت په وخت قربانۍ ورکړي د خاورې په خاطر هم ورکړي خو اس داسې موږ نه دي کړي چې ګنې موږ په تشدد باندې راغلي وو موږ به بیا هم قربانۍ ورکوو او د عدم تشدد لار به موږ خپلو. دغه موږ د باچا خان نه راپاتې ده او دغه زمونږ فلسفه ده چې په هغې باندې موږ روان یو. نو زمونږ د پارټۍ تګلاره معلومه ده
دانه چې دانه نه نه خبره ده نه ویني ده دا مطلب وخت په وخت باندې موږ سره دغه شوی دي خو زمونږ خبره دغه ده د اتمی تشدد او څنګه چې همدغه سې ده چې یاره مطلب دا دوی به څومره اوازونه خاموش کوي او څومره به خاموش کوشش به دوی کوي خو یو ورځ به انشاءالله په دې خبره باندې امن راځي او د امن اواز به بریلی شي.
نثار مومن صاحب، حکومت چې د امن دپاره څه هلې ځلې کوي یا پوځ چې وخت په وخت عملیات کوي، تاسو ګڼئ چې دا کافي دي؟
زه به دا ووایم چې ریاست کدا خبره کوي چې موږ دامن د پاره دغه کوو، دا زه په دې کې پورا نه غنم، ځکه چې دا دومره بدامني چې په دې وطن کې دا نو دا څنګه چې دا باړ هم لګېدلې ده، نور هم دا چې ډېر بندیزونه دي او هغه نه پس هم وخت دغه سي خونړی واقعګانې کیږي، نو زه په دې کې هغوی په دغه دریس کې زه ډېر نیمګړتیا وینم او دغه باندې زه دا دغه نشم کولی یقین چې کنه هغوی په دې کې پوره پوره کردار ادا کوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې له افغاني انفرادي بانکي حسابونو څخه د میاشتې د پیسو اخیستلو کچل وړ شوې ده. وسم یو شمیر حساب لرونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان سربېره هسې عمل نه کوي. ځینې دوی ازادي راډیو ته ویل په ظلمونو یو وخت چې خپل سپما شوې پیسې بیرته واخلي خو له ستونزو سره مخ شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په لسمه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې یې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې یک میلیون افغانی برداشت کرده میتونن، ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر یو میلیون افغانی پورې وباسي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ورنه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنی برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښهوالي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږ کال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هر اونۍ وباسي. همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور سوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له $300,000 یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې $200 یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دا طالبانو د حکومت لخوا د مشایرو د تنظیم قانون را منست کول د یو شمیر افغان شاعرانو پرګون را پارول دوی دا قانون د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده لخوا د مشایرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت ګڼي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ډلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
له هاینه څخه رانیولې تر معاصره شاعرۍ پورې شعر خپل جوهر ساتلی دی. شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسې پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا ښودل دي، او د ښکلا په ښودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستي ده. یوازینی محدودیت یې د خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر خپهیږي.
د مشایرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریض کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده توشیح کړی دی، بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی، او پکې د اسلامي شعایرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خود مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشایرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحقه او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکوال صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
هر نو قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونګذاري باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پرې فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشایرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج کول په دودیزه مشایره کې یو شمیر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي. زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انارګل دودیزه مشایره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت دا قانون په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړي. خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوي عتیق‌الله عزیزي کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوي سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبره یې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ دې درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو او ولایتي رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونه ده چې په افغانستان کې دودیزې مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینوال یې هم ډیر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه بې مخ شوي او نه یې د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتی رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال ورته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده سن ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړی نه دا به یو نو خپل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ته شغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځنې ارزښتونه هم هېر کړی په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشرانی خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کندې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي نو کچرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همدارنګه الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیران حق وسوار کړئ نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کوند نه دعا غواړي د سوي قسم احسان ور باندې کړي د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بيبي فقیر او مسكين ته چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه د صدقه په حق خد کې د مال چرک دی کچیرته بڑا انسانان غوډه باندې پوي شي چې د دې مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څو ورکوي کومک سره کوي نو بیا تامل لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه تک تاسو متوجي شوی یاستئ په دې ورسته کې د ټولنیز رسنۍ ډېر کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیز رسنۍ ته پورته کوي په دې خبرې راته وکي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښوده د خپلو ملګرو ته ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و ډونر ما پیژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ماته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم موثق چې ملګري د هغوی و چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې دا وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، د وخت کې وزیر ورنه جوړیږي او مسؤول ورنه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ماته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخه اخیستې د هغې عکسونه ماته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکش کړ، څومره ویښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې ویښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 15,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په 3 نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کونډې سره تاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا تاسو آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هغه انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغې بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راکړی او دای راټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعطی منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعطی ممسكا تلفا. چا چې دا مال راټینګ کړی، ای پروردګار دا مال ته ورنځای کړی. نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دغه دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کې زتاس دعا کوم، نو پرشتہ ما ته وی امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله هم دمر اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم په ور کې ور واشول شي، او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې، د نامو په خاطر من تاسو دقیا او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی چې دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د دې د زیات خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله راته راکړې امانته درنه واخلي نو باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر و خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره یې کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته د خپل انسانانو چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې حکومتونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کښېږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بلې که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته راپیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر زی هغه ته کاری فرصتونه د سر نه پیدا کیږي او داسې کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجینر وي هغه بهر لاړ شي هغه نشي کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي او کله چې داسې کار وکړي چې مثال په توګه ټکسونی وکړي مثلا او بارو چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دا دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان یو لوی شتمنۍ ده د باندې هم باید کار وشي چې د هیواد نه باید بهر نشي او کاری سری فرصتونه د لوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکړي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې د مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکړي چې هغوی اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکړي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې د مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې موږ اخیستې و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمان ته ما ولېږل ما ورته ماشي ده مبلغ د نمونه مې ورته ورکړي دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصا د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لور ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب په چیرې دا وضعیت هم د صفات شي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي وضعیت سره قم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګ مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغینه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بڑای ما چول چې اې د غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته او هغه کونډه او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کور روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف دا غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي؟
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. علی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولیږي، خیر ورته زیات. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسه حلال کړی و، غوښه یې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و. چې مونږ غوښه شته اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ استاذ په اولاد باندې داسې یو حالت راشي. دا به ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي بلی کې. نو مخکې چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مسله هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو، لکه مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمنا برایت. و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو برته زر در کوي، او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو، ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي، دي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو او که په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان نه ودرېږو، یعنی قلب نه ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي. لمو سره ملما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری.
Mara gora sam Maragora sam hai sam va bavlam pa gham va bavlam pa gham Maragora sam 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 some sam سم 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 zum 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 mal di taru dzdo dzdo mal di taru dzdo stad star gunam nam nam mara gora sam 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 zid jwan sandrayam o zid jwan sandrayam kar zama pacham cham cham yad bat ka farzuya zuya yad bat ka farzuya madazav bam 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 mara gora sam 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 mara gora sam 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 va bodam pagam gam 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 va bodam pagam gam gam mara gora sam 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 sam
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
سان